احمد شیبریم دا سجی راډو په دې خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم خبرونه د رويټرز اژانس راپور لمخې د هند هوایي چلند د لویدلې الوتکې په پیښه کې تر 200 ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د الوتکې بوینګ 800 واتیا نن د حیدرآباد له هوایي ډګره د لندن ګیټویک هوایي ډګر ته روانه وه چې تر البوتو لږ شیبه وروسته هوایي ډګر ته څیرمه د استوګنې پر یوې سیمې ولوېده. د احمد آباد د پولیسو په وینا تر اوسه 204 جسدونه د پیښې په ځای کې موندل شوي دي. د پولیسو مشر جی اس ملک فرانسپیر سرجنټ ته وویل چې یو 40 ټپیان تر درملنې لاندې دي. په دې الوتکه کې 212 سپرلۍ وې. د هند هوایي چلند په وینا په سپرلیو کې 169 هندیان، 350 بریتانیایان، 1 تن پرتګالیان او 1 تن د کاناډا وو. په بدخشان کې پرونیو سیلابونو درانه مالی زیانونه اړولې دي، خو د ځاني تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. په بدخشان کې د طبي حوادثو په وړاندې د مبارزې رئیس مولوی محمد اکرم اکبری خبریالانو ته وویل چې د تیشکان، خاش او تګا په ولسوالیو کې کورونو، سلګونه جریبه کرنیزو ځمکو او عامل منفعه ځایونو ته زیان اوښتی او لسګونه څاروي مړه شوي دي. مولوی اکبری زیاتوي چې دا ابتدایي راپورونه دي کېدای شي زیانونه تر دې پراخ وي او د زیانونو د دقیق اندازې د معلومولو لپاره د سروې دوه ټیمونه سیمې ته استول شوي دي. د ایران یو جک پوره چارواکی وایي په سیمه کې د کړکیچونو د زیاتوالي له کبله دوی د یورانیمو د غني کولو له حق څخه نه تیری شي. دغه چارواکي د پنځشنبې په ورځ د خپل نوم د نشودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته وویل چې یو دوست هیواد تهران ته خبر ورکړی چې احتمال شته اسرائیل په ایران برید وکړي. ایرانی چارواکي زیاتوي چې دغه کړکیچ د دې لپاره رامنځته شوی چې له امریکا سره د اټومي خبرو په ترڅ کې د یورانیمو د غني کولو د حق په اړه د ایران دریس ترخیص لاندې راولي. ټاکل شوی ده چې د ایران او امریکا ترمنځ د اټومي مذاکراتو بل غونډه راتلونکي یکشنبې په عمان کې وشي. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د چهارشنبه پر ورځ ویل چې امریکایي وګړي له منځني ختیځه په وتلو دي، ځکه چې د په وینا د غسیمه کې دایشي خطرناک شي. ترامپ ویلي چې امریکا به اجازه ورنکړي چې ایران اټومي وسله ترلاسه کړي.
آزادی پڅپوکي
درم واج آزادی
دایش په افغانستان او سیمه کې دا موضوع مو د بحث لپاره غوړه کړی ده. احمد شیبریم بیا مهم هر کله مو کوم. د امریکایي ځواکونو د مرکزی قمندانې مشر جنرال مایکل کوریلا وایي د داعش خراسان څنګه د افغانستان او پاکستان ترمن سرحدي سیمه کې فعال ده. هغه د سیشن بی پورس د امریکا د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدماتو کمیټې ته وویل پروسیو میاشتو کې داعش خراسان څنګه سخت ځپل شوې ده. د دې امریکایي جنرال په وینا طالبانو دا مهال د داعش وسلوال د افغانستان پاکستان ترمن سرحدي سیمه ته پښه کړې دي. د جنرال کوریلا تر دې څرګندونو یو رسمخ کې طالبانو د کابل په قصبه سیمه کې د داعش د ویزالې د لمنځوړلو خبر ورکړ. د طالبانو ویان چې په علماء مجاهد وویل د دوی ځواکونو په 15 حوزه کې د داعش توغړي وبښل او یو اندازه مهمات تر لاسه کړل. د چارو د یو شمېر کتونکو په باور داعش خراسان څنګه افغانستان او منځنۍ اسیا ته شای تر ټولو ستر تروریستي تهدید وي. د بحث لپاره مو د سیاسي چارو کتونکو هاتف مختار او صلاح الدین سیدی ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. مختار صاحب، کلمړی له تاسو واورو، تاسو ته ستاسو د معلوماتو په اساس باندې داعش د سیمه لپاره څومره تهدید ښکاري؟
شبر صاحب سلام تاسو ته او تاسو له طریقه د افغانستان ملت ته خلک زمونږ غږ اوري. زه په دا انده باور یم چې داعش نه تنها د افغانستان لپاره بلکې د ټولې سیمه لپاره خطرناک او مضر دی. او افغانان په تیرو 500 کلونو کې په مختلفو لحاظ په نیابتي جګړو کې کورونه او جماعتونه وران شوي او خلک زندان ته چول شوي. اوس ته فرصت راغلی چې افغانان دی باید دیو متوازن سیاست لمخه د داعش په مخ کې یو منظم دریز ولري هغه دا دی چې داعش د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف د افغانستان په جغرافیه کې په ځینو برخو کې فعالیتونه لري، خو د افغانستان د اسلامي امارت لخوا ټکول کیږي او ځپول کیږي. زما باور دا دی چې داعش یو پردی پروژه دی چې غواړي په سیمه کې د خلکو ژوند ناامن کړي، او افغانان د دې لپاره او د دوی د ځپلو لپاره باید یو ملي د خپل ارزښتونو باورونو او اعتقادونو لمخه یو دریز ولري.
مننه مختار صاحب. صلاح الدین سیدی د چارو کتونکو هم په خبرونه کې را سره وصل شو دي، خو مخکې تر دې چې له دوه سره مو رابطه ټینګه شي، بیرته مختار صاحب کله تاسو وورو تاسو وایي چې وویل چې داعش د سیمې لپاره خطر دی، د افغانستان په برخه کې مو توضیح کړه. ځینې کتونکو په دې باور دي چې داعش د منځنۍ آسیا لپاره هم جدي تهدید دی. آیا د افغانستان لپاره منځنۍ آسیا ته تهدید دی او کنه په منځنۍ آسیا کې هم د ډلې ریښې څرګندولې دي؟
زما په د باور نه دی چې افغانستان به د هیڅ چا لپاره د نوروسه تهدید وي. یعنی د افغانستان جغرافیه د ازبکستان او ترکمنستان، تاجکستان او قزاقستان او بلاخره روسیا لپاره تهدید نه دی. او طالبانو شودلې چې د افغانستان د ادرس یا د افغانستان د جغرافیه هیڅ داسې حمله په دغه ملکونو کې نه ده شوی چې طرح او بنسټګر افغانان وي. او د افغانستان د اسلامي امارت پالیسی او ستراتیژي هم په دغه ولاړ دی چې باید د افغانستان جغرافیه د هیڅ چا پر ضد و نه کارول سي. لبل اړخه ګورو چې تبلیغات کیږي چې ګواکې سو تورستي ډلې په افغانستان کې شتون لري، اما تر هغه ځایه پرې چې موږ معلومات لرو او د افغانستان ملي ګټې موږ ته وایي، د افغانستان جغرافیه د هیڅ چا لپاره تهدید نه دی. هو په سیمه کې داعش شتون لري، داعش زموږ په ګاونډیانو کې موجود لري. داعش اصلا یو افغاني پدیده نه دی، په عراق او شام کې جوړ شو، بل اخر د ایران له طریقه افغانستان او نور ملکونو ته راغی، او د کې نور ګاونډیان هم تر لاسونه لري. افغانان باید خپل جغرافیه د داعش لپاره خپل خلق قرباني نکړي. دریز د افغانستان منهیث یو ملت باید دا وی چې زموږ جغرافیه پاسته دنه د هیڅ چا لپاره تهدید نه دی. او روسان او چینایان هم په دې متوجه شوي چې داعش یو نړیوال پدیده دی، او د دې لپاره افغانان خصوصا اګنزی کوم نظام چې په افغانستان کې حاکم دی، د سره باید مرسته وسی، لوجستیکی مرسته وسی، امنیتی مرسته وسی، او د دې لپاره مفید او مؤثر دی. زه فکر نه کوم چې افغانان پاس ته دنه چاته اجازه ورکړي چې د جغرافیه د هیڅ چا پر ضد استعمال شي.
مختار صاحب، د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویلي دي چې روسیا به په افغانستان کې له طالبانو سره مرسته وکړي چې داعش خراسان څنګه وځپي، او تاسو مې وډول د موضوع ته اشاره وکړه. د زمیر کابلوف د خبرې رویټرز اژانس تیرونه خبرې کړې، خو کابلوف دا ونه ویل چې روسیا به له طالبانو سره څنګه مرسته کوي. روسیا څنګه مرسته د داعش ځپلو لپاره له طالبانو سره کولی شي؟
زما باور دی چې روسیا اطلاعاتي، امنیتي او استخباراتي مرسته کولی شي. روسیا کولی سي لوجستیکی او نظامی مرسته وکړي. روسیا کولی سي طالبانو سره مشترکاً په ځینو برخو کې عملیاتونه هم تر لاسه کړي. بل موضوع د افغانستان او د روسانو په حق لدی، د داعش په ځپلو کې روسانو ته افغانان ضرورت او اړین اړتیا لري. هغه دا دی چې داعش نه تنها د افغانستان د جغرافیه لپاره تهدید دی، بلکې د سیمې هوادونو لپاره هم تهدید دی، د روسانو د منافع او ملي امنیت لپاره هم ګواښ دی. زموږ غوښتنه دا دی او د افغانستان د ملت غوښتنه هم دا دی چې روسان د باید د طالبانو سره همکاري وکړي، مګر دا قطعا د معنا نه لري چې افغانان باید د روسانو تر څنګ ودرېږي او د غرب سره په فاصله کې قرار ولري. د یو متوازن ستراتیژیک بی طرف یا ناپیلی سیاست په نتیجه کې باید موږ د اروپا سره او د امریکا سره هم ښه تعلق ولرو، تر څو وسو کولای چې خپل جغرافیه د هیڅ چا پر ضد فاصله دینه استفاده نه کړو، او بل هیڅ داسې نیابتي او استخباراتي جګړه باید د افغانستان په جغرافیه کې شروع نشي چې د خلکو ژوند د چیلنجونو سره مخامخ شي. او مونږ زموږ معلومات هم دا دی چې د طالبانو اسلامي امارت یا د افغانستان حاکم نظام قطعا د پالیسی او استراتیجی دا دی چې د داعش پر ضد به جنگیږي او نړیوال هغه قوانینو ته به درنو سترګو ګوري او افغانستان پس د دنه به یو ناپېلې استراتیجیک او بی طرف سیاست لري او د داعش ځپل د افغانستان د ملت لپاره مفید او مؤثر دی.
مختار صاحب د سیشن بی پورس د داعش د ځپلو نړیوال ائتلاف د اسپانیا په مادرید کې غونډه لرله او په دې باندې ټینګار وکړ چې دا ډله باید وځپل شي او اجازه ورنه کړل شي چې دغه د دوی په وینا دغه تروریستي ډله د آسیا لوري یا د افریقا لوري بیرته د اروپا ته رخنه وکړي او هلته ګډوډي رامنځته کړي. د دغه غونډه په افغانستان کې واکمن طالبان څنګه استفاده کولی شي چې د لویدیز مرستې د داعش ته ځپلو لپاره جلب کړي؟
زما باور دا دی چې په اسپانیا کې چې کوم غونډه شوی د غونډه مونږ تایید کوو، خو اروپا دې باید مخامخ د طالبانو سره د تعامل او د تفاهم ژبه خلاص کړي، خصوصا په امنیتي مسایلو کې. د طالبانو دریض هم دا دی چې طالبانو اعلان کړی چې د افغانستان جغرافیه به د هیڅ چا لپاره تهدید نه وي. که اروپا غواړي چې افغانستان د دوی لپاره تهدید نه وي، که اروپا غواړي چې داعش د افغانستان له لارې هم اروپا او هم نورو ملکونو ته ګواښ نه وي، تر ټولو غټ او ستره لاره دا ده چې طالب سره د تعامل او تفاهم لاره خلاص کړي. او تعامل او تفاهم دا دی چې باید د داعش په ځپلو کې د طالبانو سره همکاري وکړي او دا د اروپا لپاره هم مفید دی. له بل اړخه ګورو چې ډیر ملکونه په دې خطه کې شتون لري، ایران او زموږ ګاونډی پاکستان هم د داعش لپاره څه مشخص تعریف نه لري. د طالبانو یو ادعا دا دی چې داعش د پاکستان له طریقه راځي افغانستان تخریبوي او د افغانستان د خلکو امنیت خرابوي او داعش د افغانستان د ملي امنیت لپاره ګواښ دی. زه فکر کوم یو انټرنیشنل کولیشن ته یا انټرنیشنل یا نړیوال ائتلاف ته ضرورت دی دا دی چې د طالب سره د داعش په ځپلو کې مخامخ کړي. نه بل اخر چې طالبان څنګه کولی شي دنه استفاده وکړي، طالب دی باید خپل ناپېلې دریز او د افغانستان ستراتیژیک دریز من هیڅ یو ملت نړیوال ته معرفي کړي. اول دا دی چې د افغانستان جغرافیه د امریکا او د اروپا پر ضد هیڅ کله نه استعمالیږي، او نه مونږ چاته اجازه ورکو چې د افغانستان جغرافیه د روسانو پر ضد یا د نورو ګاونډیانو پر ضد استعمال شي. اما هو افغانستان یو اسی پذیر ملک دی، دلته 50 کاله جګړه شوی، استخباراتي شتون دلته، نیابتي جګړه شوی، نور ملکونه هم اوس غواړي د افغانستان په امور کې مداخلت وکړي. غوره دا دی چې طالب د مخامخ پر داسې یو میکانیزم باندې کار وکړي چې په مادرید کې هغه ملکونه چې د داعش د ځپلو لپاره اتحاد جوړ کړی، دریز جوړ کړی، پرته له طالب سره د یو کاونټر پارت او د تعامل او تفاهم له لارې داعش په افغانستان کې نه ځپل کیږي.
مختار صاحب، تاسو وایئ چې نړیوال د طالبانو سره یو تعامل ته لار پرانیزي د داعش ته ځپلو لپاره، لیکن په ورته وخت کې چې په تیرو څکمو څلورو کلونو کې ورته ګورو، نړیوال له طالبانو ځینې غوښتنې لري، ځینې داسې غوښتنې چې له نړیوالو اصولو سره سمې دي. فکر کوي چې طالبان که هغه ځینې مهمې غوښتنې چې تکرار به میزینه، مثلا د جنو مکتب او تعلیم او کار، دغه څه غشتونو ته سر ټیټ نکي او دا ونه منی چې دا د دوی د ولس او د افغانانو په خیر هم دی. آیا نړیوال بل دوی سره نشدې شي؟
د خبرې دی یو قوم ګورو چې نړی د افغانستان نسه غواړي. هر ملک په شمول د اروپا، امریکا، استرالیا، پاکستان، ایران او روسیا، چین د خپل منافع او د خپل ستراتیژیکو منافع په کتو سره د افغانستان سره معامله کوي. که اروپا رښتیا هم غواړي چې په افغانستان کې د پهنتون دروازې خلاص شي، د تعامل او تفاهم خبرې خلاص شي، تر ټولو غوره لاره دا دی چې باید په یو انټرا افغان ډایلاګ یا په یو بین الافغانی کانفرنس باندې د کار وشي چې دغه په نتیجه کې طالب دې ته اړ شي چې بین الافغانی کانفرنس ته حاضر شي. دویم موضوع دا دی چې کمو په امنیتی لحاظ ګورو، امنیتی لحاظ طالبان د امریکا لپاره د نورو ملکونو لپاره هیڅ ګواښ هم نه دی. غوښتنه به دا وي چې د تعامل او تفاهم ژبه باید شروع سي، او وروسته دا د افغانانو حق دی چې د تعلیم او تحصیل او د پوهنتون دروازې ورته خلاص وي. خو زه فکر کوم چې د دې تعامل او د تفاهم ژبه د خلاصولو لپاره، دروازې خلاصولو لپاره طالبانو ته اړین او ضرورت دا دی چې د خپل ملت هغه اصلي شرعي، اسلامي، اخلاقي، دینی، سیاسي غوښتنو ته غوږ کیږي او عملي کړي. بله،
مننه مختار صاحب. ازادي سپو کې پروګرام تاسو له ازادي رادیو اوري د خبرونه په انټرنیټ کې pasajradio.com کې نیولې شي. د بحث موضوع مو د داعش په افغانستان او سیمه کې. په خبرونه کې مو میلمانه دي حاتف مختار او صلاح الدین سعیدی هم په خبرونه کې راسره یو ځای شو. د دوی هم هرکلی کوم. سعیدی صاحب، کله تاسو نه په دې اړه واورو چې داعش تاسو څنګه ډله ښکاری، خصوصا داعش خراسان څنګه؟
بلې، زما اواز ته دی؟
بلې بلې. سیدی صاحب، سیدی صاحب، ستاسو اواز ټیټ دی کنه د ټلیفون؟
زما اواز زما اواز ښه دی اوس؟
بلې
مطمئن د داعش دله هغه په اصطلاح د اسلام تر نامه لاندې افراطی ډله ده چې د اسلام په نامه په نړیواله کچه خپل برنامې لري او د خپلو برنامو د عملي کولو دپاره یو سلسله نړیوالې بې عدالتي دلیل راوړي، او د هغه په نتیجه کې د ریکریټمنت او یا د غړو پیدا کولو په نتیجه کې په داسې افراطي عملونو لاس وهي چې دغه په نتیجه کې په واقعیت د امر کې بنیاد د اسلام ته ضرر رسي.
مننه مختار صاحب. له افغانستان اورې خواته پورسوی کې د سراپورن خبر شول چې په بلوچستان کې د بلوچ وسلوالو او داعش ترمن جګړې دي. تر دې مخکې د مارچ په میاشت کې د بلوچستان په مستون کې د ډیرو سختو جګړو خبرونه خبر شوي وو چې د بلوچ وسلوالو او داعش ترمن شوي دي، او هغه وخت د سراپورن هم خبر شول چې پولیسونو کسان وژل شوي دي په دې جګړو کې. دغه داعش په بلوچستان کې تاسو څنګه ښکاری؟
اول خو مونږ دې خبرې تصدیق یا غیر تصدیق یا تایید کول یا نشو کول، کوم کره دقیق معلومات نه ده شوی او تر کوم معلومات چې په سرفیس کې راغلی هغه مونږ هم اوریدلې. خو د افغانستان دریز د پاکستان په امورو کې د مداخلت دریز نه دی. زمون دریز یعنی د افغانستان د ملت ستراتیژیک دریز دا دی چې مونږ نه غواړو د پاکستان په امورو کې مداخلت وکړو. خو د پاکستان نه مو غوښتنه دا دی چې هغه مسائل چې د پاکستان د ننه بلوڅان یا پښتانه ورسره مخامخ دي، مشروع حق دي، باید پاکستان ورته غوږ کېږدي، که نه پاکستان به ډېر ستر ګواښ سره مخامخ وي. خو دا چې طالب د پاکستان ځینې مطبوعاتیان او یا د پاکستان حکومت دا ادعا کوي چې افغانان یا ګواکې د طالبانو یا د افغانستان اسلامي امارت دلته لاس لري، زه په کلکه دا ردوم. افغانستان د چا په امورو کې مداخلت نه کوي، بلکې دوی د افغانستان په امورو کې مداخلت کوي. که اجازه راکړي دلته یو ستراتیژیک نقطه باید ووایو. که پاکستان غواړي چې د افغانستان د لارې منځنۍ آسیا ته وصل شي، تاسو ګورئ چې پاکستان اوس 250 میلیون نفوس لري، او درې دېرش کاله وروسته د پاکستان نفوس 350 میلیون ته رسیږي. پاکستان انرژي ته ضرورت لري، اوبو ته ضرورت لري، منځنۍ آسیا ته ضرورت لري، غواړي د ملکونو سره د تعامل او تفاهم خبره وکړي، انرژي ته لاسرسی ولري. پرته له دې چې د افغانستان سره خپل قضیه حل نکړي، د افغانستان ملي منافع ته په درنو سترګو نه ګوري، د افغانستان ملي حاکمیت ته په درنو سترګو نه ګوري، افغانان به هیڅ کوم لار نه لري پرته له دې چې د پاکستان په مقابل کې خپل سیاست ته تغییر ورکړي. دویم موضوع دلته دا دی چې مونږ د پاکستان په امورو کې مداخلت نه کوو او نه افغانستان جغرافیه تر اوسه د پاکستان لپاره تهدید پاتې شوی. دا د امارت اسلامي افغانستان د اوسنۍ نظام حاکم نظام سیاست او پالیسی هم دا دی چې زه درته وایم او مونږ په دې په دوی ویب سایټونو کې او مقالاتو کې او د دوی مشران هم دا شی وایي. دریم موضوع دا دی چې پاکستان د خپل د بام واور زمونږ په دیوال یا زمونږ په باندې نه پرځوي. دوی خپل مشکلات د بلوچستانو سره لري، دوی خپل مشکلات د پښتنو په سیمو کې لري، دوی مشکلات د سندیانو سره لري، دوی مشکلات د ایم کیو این سره لري، دوی داخلي ډېر مشکلات لري. د دوی یو 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 منتخب رهبر عمران خان دوی په زندان کې اچولی. د پاکستان اقتصادي وضعیت خراب دی، پاکستان یو پوروړی ملک دی، پاکستان د افغانستان په امورو کې مداخلت کړی. زمونږ غوښتنه دا دی چې مونږ من هیڅ دی او گاونډی دومره ویلی شو چې مونږ د پاکستان په امورو کې مداخلت نه کوو. اما غوښتنه مو دا دی چې پاکستان من هیڅ دی او آزاد او خپلواک ملت افغانستان ته د احترام په سترګو وګوري او د مقابل احترام په نتیجه کې افغانستان کولی سي پاکستان سره ښه تعلق ولري.
مننه سیدی صاحب. که لتا سو هم دا پښتنه وکم سه په بلوچستان کې دا داعش ډله را پیدا شوې ده او راپورونه وایي چې له بلوچ وسلوالو سره هم نشته کړی دي. دا ډله څنګه دلته را پیدا شوې ده او څنګه نفوذ کړی دی؟
مننه. یو خو خبرې دي او یو عمل. ډېر ځلې هغه څه چې په میډیا کې ویل کېږي د هغه څه نه چې په واقعیت کې دي متفاوت دي. دې مسائلو کې مختلف لاملونه تاثیر لري. دا چې مثلا داعش په عربي هیوادو کې ځپل کېږي او په هغه په نتیجه کې په پاکستان کې وسیع امکانات پیدا کولای شي، دا هغه واقعیت دی چې مستندات ډېر دي. دا چې داعش وکړی شي د دغه مناطقو له لارې نه روسیې ته او د هغه متحدو په اصطلاح قلمرو ته مشکل وارد کړي، دا هم مطرح دی. اما هغه څه چې دلته زموږ معزز میلمه هم ورته اشاره وکړله، زما په پوها باندې هغه څه چې طالبان په شکلی شکل باندې مطرح کوي او نسبت د هغه څه چې واقعیتونه دي، پاکستان دومره ساده نه دی. پاکستان پوهیږي چې په ملک غیر کې آباد شوی دی. پاکستان پوهیږي چې درې حصے د څلورو حصو نه تاریخی افغانستان دی. پاکستان پوهیږي چې دلته په موجوده پاکستان کې په هرو مظاهرو کې میلیونی افغانستان بیرغونه پورته کیږي او په لسهاو نور موارد چې پاکستان پیږي کا افغانستان په پخو درې د اوپر د ځنګل بازار او تمام نور شیان په خپل پخو په خپل صلاحیت باندې کې د پاکستان د مامغه وجودي فلسفه په اصطلاح منطبق کوي. په دې خاطر باندې دا مشکل په داسې سادهګۍ هم نه لګي چې منګا د پاکستان ته وای چې منګا مداخله نکوه ته موږ هم سره مداخله وکړو. دا یو 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 خوب دی، یو خیال دی په عملی لحاظ. هغه سیاست د الفبا په شکل باندې چې په سیاست کې منافع دی او مسالې دایمي دوست او دشمن نشته، په دې ارتباط باندې مطمئنن داعش تیپا افراد مطمئنن د ګټو او د مسالې پر بنیاد باندې چې څنګه د پاکستان د تجزیه په ارتباط باندې د موجوده چې بلوچستان دا کار کوي او څنګه پاکستانی استخبارات د داعش ترنوال نن د بلوچستان په ضد باندې په جنگ اچولای شي، دا چې واقعیتونه څه دي کوي، دا هغه مسائل دي چې په ډیرو مواردو کې هر کیس باید په جداګانه استخباراتي معلومات پر بنیاد د مستندات پر بنیاد باندې بررسی شي. او داسې عمومي قاعده چې موږ ورته واحده قاعده بیان کوو دغه پر بنیاد باندې دا مسله تحلیلي ارزیابي کوو، زه فکر کوم ډیر سخت کار بوي. تشکر.
مننه مختار صاحب. د داعش په ارتباط دا راپورونه خو واضح دي او په مختلفو ډولونو د سیمې د داعش خراسان څنګه په ارتباط ورکړل شي دي چې د بیلابیلو هیوادونو غړي په دې ډله کې راغونډ شوي دي. په روسیې کې د ترکیه نادول اژانس راپور ورکړ چې د اوزګور اولتون په نوم د داعش یو غړی د افغانستان پاکستان پولی سره نشته نیول شوې ده او ترکیه له پاکستان مننه هم وکړه چې په دې برخه کې مرسته ورسره کړې ده. دغه د مختلفو هیوادونو غړي څنګه په یو پلیټ فارم کې راغونډې دي چې د لری لری سیمو
د دې اندغه خبرې معنا دی چې داعش یو نړیوال پدیده دی او نړیوال استخبارات پکې لاس لري. دقت اند د خبرې دلالت کوي چې افغانان د داعش نه ترا دی نه بنسټګر دی، بلکې افغانان د داعش د پدیدې لخوا تهدیدی دي او د افغانان هر شپه ورځ د داعش په ضد خپل ستونزې لري او نړۍ سره هم شریک کړی. اجازه راکړئ دوه نقطې ته دلته اشاره وکړو. اول دا دی چې موږ کوم موضوع چې د پاکستان سره تاریخي موضوع لرو او د افغانستان یو جغرافیا د پاکستان تر اثر لاندې دی، دا یو تاریخي واقعیت دی چې هیڅوک ورنه انکار نشي کولی. دا یو فکت بحث ته ضرورت لري. اما موږ د افغانستان ستراتیژیک اهداف ته نشي ویلی چې هو موږ د پاکستان په امورو کې مداخلت کوو، مو پاکستان ته بمونه لیږو، مو پاکستان ورانوو. وجه دا ده چې پاکستان له په داسې خبرو په ادعا کې پاکستان په نړیوال سټیج کې د پاکستان لپاره مفید او مؤثر دی او نړۍ به د پاکستان تر څنګه ودرېږي. موږ باید په داسې مسایلو کې هغه ستراتیژیک اهداف په نظر کې ونیسو، د افغانستان منافع په نظر کې ونیسو. افغانستان هیڅ د پاکستان په امورو کې مداخلت نه کوي، افغانستان پاکستان ته اسلحه نه لیږي، افغانستان د بلوچستان په معامله کې مداخلت نه کوي، افغانستان د پاکستان په امورو کې هیڅ داسې مداخلت نه ده کړې چې هغه د پاکستان لپاره تهدید وي. بل موضوع دا دی ډیورنډ کرښې موضوع، دا د افغانستان حق دی که په افغانستان کې داسې یو سالم مقتدر په خپل پښو ولاړ افغانستان د افغانستان د ملي ګټو په نتیجه کې او د خلکو د بطن او متن نه وتلې وي په علوم سیاسي کې بالانس آف پاور، یعنی موږ قدرت او توان د ولرو چې بیا د ډیورن موضوع وسیرو. خو دا مو حق دی د وخت سره ورسره خبرې وکړو. که چیرې موږ اوس دا موضوع سیرو چې نه ولا په مظاهراتو کې بزرګونه افغانان د افغانستان بیرغ اوچته وي، همدا چې افغانستان بیرغ اوچته وي بس کول ګلزار، دا خبرې داسې ساده او بسیط هم نه دي. افغانان غواړي چې د پاکستان سره ښه تعلق ولري او نړۍ ته هم دا وایي چې د افغانستان جغرافیه د پاکستان لپاره، د ازبکستان او د ترکمنستان لپاره، د تاجکستان لپاره، د روسیې لپاره تهدید نه دی. د داعش موضوع او د داعش پدیده یو استخباراتي نیابتي نړیوال پدیده دی چې نړی باید د طالب سره د اوسنۍ حاکمیت سره د داعش په ځپلو کې کار
وکړي.
او بل موږ غواړو چې په افغانستان کې داسې یو روایت منځته راوړو چې هغه روایت افغانستان وژغوري. هغه دا دی چې طالب دی باید د تعامل، تفاهم سره لویه جرګه، انتخابات، هر موضوع چې دی هغه باندې باید غور
وکړي. مننه مختار صاحب. بیرته سیدی صاحب، د داعش موضوع ته کراو ګرځم. سیګار په یو راپور کې څو میاشتې مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د 2000 او 3500 ترمنس داسې وسلوال شته چې دوی په د داعش لپاره کار کوي او د داعش لپاره فعالیتونه کوي. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر بیا ویلي وو چې کوم غړي چې د داعش دوی تر اوسه پورې نیولې دي، د هغوی یو لویه برخه یا د پاکستان اتباع دي او یا هم د تاجکستان. دغه داعش کته مختار صاحب مخې توضیح کړل چې دا خو یو نړیواله پدیده ده، لیکن د سیمې په سطح باندې هم د مختلفو هیوادونو غړي پکې راټول شوي دي، نو یو جدي تهدید نه ده؟ سیدی صاحب،
مطمئنا افراطیت دا چې
بلې اورم ساسو آواز اورم. مهرباني
زما واشته اوس
بلیو
دا چې افراطیت د اسلام تر نامه لاندې دا فهم پر بنیاد باندې چې دی لري، هغه نړیوال اخوت پر بنیاد باندې دا مطمئنن اوګد باز دی، اما په مرکزی آسیا کې تاجکستان، ازبکستان او په داسې په دې جمهوریتونو کې مطمئنن حکومتونه یو سلسله داسې افراطي حرکت کوي چې هلته ډېر خلک په قهر کړي دي. همسایګان همدغه هیوادونه دي چې دلته کولی شي تنفس وباسي. دا چې طالبان د داعش سره اوس کوم تړاو نه لري، زما په پوها باندې په هغه وخت کې چې د جمهوریت د نړولو خبر وه، تمام افراطیون په شمول د پاکستان د طالبانو د اس ای مرسته باندې متحدان د طالبانو سره په افغانستان کې جهادي کارونه مخته وړي دي. اوس چې دا په اصطلاح تفاوتونه دا حالت نوی راغله، آیا تر کومه حده پورې به دوی وکړی شي ځان ورنه بیل او یا یې بیل کړی دی، او څومره به اعلامیې تاثیر وکړي، په عمل کې به څومره دا کار وشي؟ مطمئنه رسمي سیاست خو هماغه دی چې جناب مختار صاحب اعلان وکړو، وزیر د خارجه اسلام پرست وزیر خارجه او نور مسؤولین اعلانوي، اما چې په عمل کې په ساحه کې به څومره دا کار عملي کړی شي؟ آیا واقعا طالبان به په دې وتوانېږي که ونتوانېږي؟ په ظاهر کې خو داسې ښکاري چې ډېر علاقمند دي چې د دې مورد کې د هېچا په وطن کې مداخله ونکړي او خپل آب وطن آباد کړي. اما دا په دومره سادګۍ باندې هم نه دی چې وویل شو اخلاص شو. مطمئنا په دې برخه کې پاکستان چې وایي چې دا یې نیولې، هغه یې نیولې ده، یا وزیر د دفاع د پاکستان مدمخ کې هغه اعلان وکړ چې موږ د نړۍ د پاره د ښکلا دا جنایات کړی دي، دی خپل یو سلسله داسې شیان تولید کړی دي چې دی په باندې خبر دي، د خپل سیمه تر اوسه دي پیسې او ډالر په باندې اخستی دي، اوس په باندې پیږي چې په دې سیمه کې په جمهوریت په سقوط کې دي. په دې خاطر باندې تمام د مختلف ابعاد لري چې بعضی تنه په اعلامیو باندې نه ختمیږي، بعضی سندات شته دي، اما په سیمه کې په دې خاطر باندې چې سیمه کې یو سلسله بهانی شته دي او یو سلسله استخباراتي ستري لوبې شته دي، یو سلسله مخالفتونه د امریکای او د چین، د امریکای او د روسانو او آسیایي بیانه باندې تاثیر ورکول، او په هر کې د پاکستان د استابلیشمنت خدمات د ډالرو په مقابل کې. دا تمام راشان دي چې په دې موزیګریګانو کې تأثیر لري. اما یو خبر باندې تاکید کول غواړم، منګه چې وایي د پاکستان منظور مو د پاکستان استابلیشمنت دی، در غیر دغه نه منګه تاریخي ورونه هغه چې شلکاله لاسکاله پنځلسکاله په جهاد دوره کې افغانانو سره خپل ډوډۍ خپل کور مای کې دغه سره اصلا مداخلت او په اصطلاح دښمنی نشته ده، اما دلته منظور د پاکستان استابلیشمنت دی چې خپل برنامه لري. دقیقا هم هغه جناب مختار وویل دروغ وایي، خپل د په اصطلاح بام واوري په دا باندې په دی خو باندې راځي، اما لامل په دوی کې دی، دوی ایجاد کړی دي، دوی تربیه کړی دي، دوی صادر کړی دي، او همدا اوس هم په مختلف بهانو باندې چې په خپل ګټه باندې استعمال کړی شي استعمالوي. دا یو ملي څخه مطمئنا د بلوچستان په ضد، د پښتنو په ضد، د یو سلسله ازادي خواهی په ضد باندې دوی هم دغه ځواکونه استعمالوي. دا چې څوک په دې عملیاتو کې واقع هم داعش و او څوک هسې د داعش تر بهانې لاندې، دا هغه شیان دي چې هماغه سیمې چې ابتدا کې وویل په انفرادي شکل د استخباراتي معلوماتو بنیاد باندې باید مستند شي، او هسې هوایي اتهام واردول هماغه سې جناب مختار رو هم وویلې به درست نه وي. مطمئنا نړیواله ټولنه که چېرته داسې شواهد ثابت کړي چې طالبان په دې کلاس کې مطمئنا د پاکستان باندې نو استفاده کوي، او ریته نو استفاده کوي، دا د سو استفاده د پاکستان د استخباراتو او د استابلیشمنت څخه مستنده ده. تشکر.
مننه سید صاحب. مختار صاحب، د داعش عملیاتو ته وګورو په افغانستان کې په 2023 او 2024 کلونو کې د راپورونو لمخه د داعش پر ضد ترسلو ډیر عملیات شوي دي. په 2023 کال کې دا عملیات کڅه هم کم دی، او جنو خوشبینی هم څرګنده کړي بل چې داعش عملیات په افغانستان کم شي بده، خو په دې ونه کې چې کوم عملیات په کابل کې وشول بیرته ممکن د اندیشنې سبب شي. تاسو ته څنګه ښکاری چې د داعش فعالیتونه په افغانستان کې آیا غلی شي بده بیا به بیرته را برسېږي، او کنه دا ډله ورو ورو کمزوري شګه درته ښکاری؟
یو موضوع باید مونږ او تاسو هیر نه کړو چې د گاونډیانو ستراتیژیک دپت یا عمق د ستراتیژي د افغانستان په هکله تغییر نه ده موندل. یعنی گاونډیان مو نه غواړي چې په افغانستان کې پر خپلو پښو ولاړ داسې یو افغانستان شتون ولري چې هغه د خپلو ملي منافعو لپاره یو تعریف ولري او د یو افغاني ستراتیژي له مخه د خپل دښمن او دوست لپاره یو تعریف ولري. په دې معنا ته اوس داعش په ځینو ځایونو کې په افغانستان کې اسلحه لري یا چیری زبل سپول کیږي یا د طالبانو لخوا ټکول کیږي. مفهوم یې دا دی چې د ګاونډیانو ستراتیژي د افغانستان په هکله تغییر نه ده موندلی. زموږ هیله دا دی او نظر مو دا دی چې طالب د افغانستان یو واقعیت دی او یو افغاني پدیده دی. افغانانو پیژني د شکلات پر ضد جنګېدلې ځان د تاریخ لري. دلته په هر کله یو باندې کې ژوند کړی. طالبانو دریځ د داعش په ضد د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې مشخص او معلوم دی. اول دا دی چې داعش نه افغاني پدیده دی او نه افغانان غواړي چې داعش پر افغانستان باندې حاکم شي او نه د افغانستان اسلامي امارت دا غواړي چې داعش د دلارې تاجک د افغانستان د جغرافي دلارې تاجکستان او ازبکستان او مسکو لپاره د تهدید دی او نه د غواړي د اروپا لپاره د تهدید دی. بل موضوع دلته دا دی چې کله موږ وایو چې ستراتیژي تغییر نه ده موندلې، کله چې په افغانستان کې یو چیرې یو ډله پیدا کیږي او هغه د بمونو سره واسلحې سره او د طالبانو استخبارات نیسي، د اعتراف کوي چې موږ چیرې ټرینینګ شوي یو سره کمپین شو، چیرې راغلو، چیرې مو بم کې خو، چیرې مو افغان کور وران کړ، یا د پولیس رینجر مو په بم والوزول، یو طالب مو وژل، یو کلیوال مو وژل. د معنا دا دی چې گاونډیان لا هم د افغانستان په حق له خپل ستراتیژي ته تغییر نه دا ورکړي. ټول د مخه ضرورت دلته دا دی چې طالب دی د یو ملت په توګه مخامخ د گاونډیانو سره د خبرې وکړي او دا دی وایي چې دغه پدیده کدی د لارې افغانستان تهدیدوي او تاسو د افغانستان نه بلکې د نړۍ امنیت لپاره تهدیدي. یو ځل بیا په تایید سره ویلی شم چې د داعش طرح نه افغانان دي او نه طالبان دي، نه بنسټګرې طالبان دي او نه افغانان دي، بلکې افغانان د داعش د عملیاتو په نتیجه کې قربانیان دي او د افغانستان د ملت دریز، اوسنی نظام دریز، د خلکو دریز دا دی چې باید نړیوال دی د داعش اصلي مرکز، اصلي طرح او هغه چې سپانسر ورکي، پیسې ورکي، امکانات ورکي، هغه ځای دی ټارګټ کی.
همدغه څوک دی مختار صاحب، همدغه څوک تمویل ویستاسو باور
دا نړۍ ته مشخص شوی داعش افغانی پدیده نه دی. داعش په عراق کې او بیا راغی ایران ته، راغی ایران نه پاکستان ته، راغی او اوس په نور ملکونو کې هم شتون لري. داعش اوس افغانستان ته راغی. دا نړۍ او د نړۍ استخبارات ته معلوم دی چې کوم ملک کې د داعشیانو اډه دی. داوز دین ملکونه غواړي چې افغانستان لپاره تهدید جوړ کړي. داوز غواړي په افغانستان کې جګړه تلمن و هي. داوز دین خلک غواړي د مقاومت په نوم افغانستان لمنځوي سي. دین خلک د افغانستان نوم نه مني. دلته نیابتي جګړه ته لار اخلاصوي. د ایران استخبارات په دغه لاس لري. تاسو وګورئ چې ایران د جمهوریت په وخت کې په دو ستراتیژیکو اهداف کار کول، هم د جمهوریت سره کار کول، هم طالبانو سره مرسته کول. همداسې اوس ایران په افغانستان کې ډېر خطرناک ستراتیژي لري. افغانان نه باید په دې ګلوبل تروریزم کې یا په دغه د قطبونو په کشمکش کې یا په دې سترو جګړو کې دخیل شي. موږ د یو متوازن بی طرف ستراتیژیک نافعلی سیاست په نتیجه کې غواړو افغانستان وژغورو. موږ نه د هیڅ چا لپاره تهدید نه یو. نړۍ ته دا مشخص دی چې داعش چا جوړ کړی، چیرې دی، چیرې اوسیږي، امکانات چیرې دی، پیسې چیرې دي. افغانان خو هیڅ نه لري. کور یې ورته وران دی، جومات یې ورته وران دی، کلی ورته وران دی، هسپتال یې ورته وران دی. افغانان اوس کولی شو چې یو مرکزي نظام منځته راغلی چې هغه موږ سل انتقاد پې لرو چې طالب باید د افغانستان ملت ته مراجعه وکړي. خو دا یو فرصت دی چې موږ باید د لپاره کار وکړو چې طالب اړ کړو او طالب ته د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې دا ووایي چې تاسو داسې یو نظام مستراوی چې د ټولو افغانانو لپاره د منلو وړ وي، مکتبونه خلاص شي، پوهنتونونه خلاص شي، د افغانستان د ملي ګټو لپاره یو تعریف ولري، د دوست او دښمن لپاره یو تعریف ولري، دا موږ هم د طالبانو د نظام نه غواړو. اما که کله د داعش موضوع منځته راځي، نو موږ په صراحت او جرأت دا ویلی شو چې د افغانستان اسلامي امارت د داعش پر ضد جنګېدلی او د داعش پر ضد جنګیږي. اوس هم داعش په تخار کې دوی ورسره وجنګېد، په کونړ کې ورسره وجنګېد، په لوګر کې ورسره وجنګېد، هغه ورځ د کابل په منځ کې ورسره جنګېدلی. یعنی دا چې تاسو ګورئ هغه نور ملکونه دي چې د افغانستان په امورو کې مداخلت کوي، هغه دوی ته باید نړۍ، تاسو د داعش مرکز، تاسو باید د افغانستان په امورو مداخله.
مننه مختار صاحب. سیدی صاحب، تاسو ته د داعش مرکز کوم ځای ښکاری؟ یعنی ستاسو په باور باندې داعش څوک تمویلوي؟
مطمئنا داعش خپل د ابتدا نه هغه سیاسي برنامه درلودلې چې کنفرنسي د تیوري پر بنیاد باندې د یو سلسله معینو اهدافو د پاره منځ راغله او استخباراتي مراجع منځ راغله. او دا په دې معنا نه ده چې تمام هغه څوک چې په داعش کې هغه به د استخباراتو سره لار لري. زما په فکر باندې داعش اوس یو فکر دی، دا فکر په مختلفو داسې نه ده چې کوم یو مشخص واحد سازمان او هغه هر چته بزي او راضي. په دغه فکر او دغه چتر لاندې مختلف استخباراتی مراکز مختلف هیوادونه د ګټو د منافع او د مصالحو پر بنیاد باندې دلته وهلته دا حرکت ناملان دی یو سلسله تحریکات کې. او دا جمله ته په دې کې هیڅ شک نه لرم چې د پاکستان استخبارات د خپل اهداف او د تحقق د لپاره په ماین او وسایلو باندې خپل په اصطلاح برنامه لرلې دي. په عربي وادو کې هم تر دې راهده پورې او هغه سیمې چې په ابتدا کې اشاره وکړه، کله چې په سوریه کې ټکول کیږي روسان یې ټکوي او د روسانو نه د انتقام اخیستلو په اصطلاح په خاطر باندې داسې سازمان دی کیږي چې آسیا یې میانه او دته د دغه هوادو لا نور دا چې تر کومه هده پورې موافق وو کنه. زه فکر کوم مخکې د دې نه چې دا یو داسې واحد جسم وسی، تر ډیره هده پورې د استخباراتي مراجعو لوبي دي چې
د داعش ته نام لاندې نن سبا دلته ولته کوي. شکر. مننه سیدی صاحب. مختار صاحب، تاسو مخکې ستراتیژیک عمق ته اشاره وکړه چې افغانستان ته ځینې ګاونډیان په دې سترګه ګوري. تر دې پوري دا خبره خلک پاکستان ته کوي چې پاکستان له افغانستان نه د افغانستان ته په دغه سترګه ګوري. لیکن په ورته وخت کې تاسو مخکې د پاکستان د امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړې، د پاکستان د خراب اقتصاد په اړه مو خبرې وکړې، او بیا مو دا هم توضیح کړ چې د پاکستان ګټې په دې کې دي چې په افغانستان کې صلح وي، ثبات وي، چې منځنۍ اسیا ته لاره پیدا کړي. کچیرته دغه ټولې خبرې سمې وي، نو ولې باید پاکستان افغانستان ته په دې سترګه وګوري؟
دریمه وزیر دلته ډیر مهم دی. یو دا دی چې د پاکستان ستراتیژیک یا اوم د ستراتیژي د افغانستان په حق له تغییر نه ده منتظر. که پاکستان غواړي چې په دې خطه کې بنهایست یو ملک پاتې شي، د افغانانو سره د مخامخ د تعامل او د تفاهم ژبه وکاروي، د دې استخباراتي نیابتي جګړې د لاس وخت، ځکه په استخباراتي او نیابتي جګړه کې دلته یو ملت پروت دی. 2000 کلن تاریخ لري. روسانو، امریکایانو او ایرانیانو او انګلیسانو نشو توانیدلی چې دا ملک تجزیه کړي. او دا ملک دلته یو ستر تاریخ لري. دلته امپراتورونه پاتې شوي، دلته نظامونه پاتې شوي، دلته یو ژوندی ملت شتون لري. زمون دشمنان غوښتل چې افغانستان تجزیه شي، اما د افغانستان ملت ونه غوښتل. دا یو موضوع. دویم دا دی چې د پاکستان د افغانستان د بهرنی سیاست په هکله ډیر خصمانه دریځ لري. افغانستان یو آزاد ملک دی، حق لري چې د هندوستان سره د تعامل او تفاهم لاره غوره کړي. او دا نشي کېدلی چې موږ یو آزاد او خپلواک ملک اوسیږو، هم هر څه چې پاکستان وایي هماغه ورسره وکړو. که پاکستان غواړي چې د افغانستان له طریقه دی، د واخان له طریقه دی، تاجکستان او ازبکستان او ترکمنستان روسیا سره دی واصل سی زمونږ ملي ګټه او ملي منافع دا وی چې مونږ باید د هندستان سره د طریق د پاکستان له طریقه واصل شو. یعنی دا خو نشي کېدلی چې پاکستان زما له طریقه باید د روسانو سره واصل شي خو زه باید د اجازه ونه لرم چې د هندستان سره واصل شم. د پاکستان غوښتنې بې اساس دي. دریم موضوع دلته دا دی چې د ډیورنډ موضوع دی. ډیورنډ افغانان هیڅ یو افغان نه مني. که تاسو د افغانستان یو عادي فرد ته هم لاړ سئ هغه دغه کرښه نه مني. د فرضي کرښه جنایت بولي، ظلم بولي، خیانت بولي. لیکن مونږ په اوسنۍ شرایطو کې د پاکستان سره د تعامل خبرې کوو. د تعامل خبره دا دی چې ته به ماته پردی اجنډا د پردی استخباراتی جګړې، نیابتی جګړې، داعش او غیره هر ډله چیز ته باید ماته زما جغرافیې ته ونه لیکي. دا زمونږ د پاکستان نه غوښتنه دا دی که نن پاکستان لپاره ملي امنیت لپاره ګواښ دی خپله پاکستان دا ګروپونه دا ډلې جوړ کړي. دا خپله پاکستان جوړ کړل او خپله پاکستان وزیر دفاع ابل رز اعتراف وکړي چې په 15 کالو کې مونږ د افغانستان په امورو کې مداخلت کول، مونږ دوی بنسټګر وو، مونږ طراح وو او مونږ غوښتل هر څه د افغانستان سره مو دغه دا هر څه کړي او دا په نړیوال میډیا کې ویلي. مګر اوس هم زمونږ دریز یو ځل بیا وایم چې که پاکستان یا نور ملک ایران دا غواړي چې په افغانستان کې د نیابتي جګړې د بل چا له ادرسه شروع کړي، که هغه داعش وي، که هغه یو داسې دروغجن یو مقاومت چې د افغانستان ملیونونه ډالر تښتولي هغه دوی ته پیسې ورکړي، چېرته یو جومات والوزي، چېرته یو ښار کې او بم کېږي، چېرته یو سپین ږیری ووژني، نو مونږ په ده مطمئن یو چې افغانستان جغرافیه به پس له دننه د نیابتي جګړو مرکز نه وي. خو دا په دې صورت کې کېږي چې طالب او د ملت په منځ کې د فاصله نه وي. طالب باید یو قانون اساسي له مخه دی خپل امیر او زعیم وټاکي. طالب دی باید د افغانستان ملي باورونو او ملي ارزښتونو ته په درنو سترګو وګوري. طالب دی باید د پوهنتون او د ښوونځي دروازې د افغانستان د نجونو په مقابل کې خلاص کړي. طالب باید د خپلو دوستانو او دښمنانو لپاره یو ملي تعریف ولري او طالب دی باید د افغانستان سیاست ناپېلی او متوازن د خود قوتونو او د قدرتونو په منځ کې کړي. همدا اوس که روسان مونږ سره ډېر نږدې شوي او چینایان مونږ سره نږدې شوي او موږ د غرب سره فاصله لرو، دا زمونږ په ګټه نه دی. که تاسو د چینایانو د روسانو د ټول عمر اقتصادي پروژې یا اقتصاد پیسې چې افغانستان ته ورکړي د امریکا د یو میاشتې پیسو سره نه برابرېږي او په دغه عصر کې د افغانستان د جغرافیه یعنی جیو پولیټیک یا جیو ستراتیژیک جغرافیه تقاضا او ډیمانډ دا دی چې موږ د یو ناپېلی سیاست په نتیجه کې غواړو د غرب سره ښه تعلق ولرو او دغه تعلق د طالبانو لپاره مفید او مؤثر دی. طالبانو نه غوښتنه کوو چې ستره لویه جرګه جوړ کړي. طالبانو غوښتنه دا کوو چې ستره لویه جرګه ستاسو د مشروعیت لپاره مفید او مؤثر دی، ستاسو د نظام لپاره مفید او مؤثر دی. تاسو خپل دښمنانو ته خپل دلایل مه ورکوئ چې په نړیوال سټیج کې تاسو ورځ په ورځ انزوا ته لاړ شئ او افغانستان تاسو سره منځوي شي، د افغانستان کدرونه د افغانستان نه وتښتي. داسې یو روایت منځته راوړئ چې د هغه روایت په نتیجه کې هر افغان احساس د مالکیت په خپل جغرافیه کې او خپل مځکه کې وکړي. آخري خبر دا دی چې مونږ د ګاونډیانو نه په صراحت او جرأت دا وایو که چیرې زمونږ د کور ورانولو، زمونږ د جومات د ورانولو، زمونږ د ښارونو د سوځولو لړۍ ته دوی د پای ټکی کې نږدي، قطعا دوی به هم آباد پاتې نه شي.
مننه مختار صاحب. سیدی صاحب تاسو مخکې وویل چې د داعش په تمویل کې دا تور مو پوری کړ چې د پاکستان استخباراتي ادارې هم لاس لري. د پاکستان د استخباراتي ادارو ګټي به څه وي ځکه چې په بلوچستان کې نارامۍ دي، خیبر پښتونخوا کې ټي ټي پی فعال ده، په سندھ هم نن سبا ځینې غوښتنې لري خصوصا د اوبو په برخه کې له پنجاب سره مشکل لري، په ګلګت کې مظاهرې دي او په کشمیر کې هم مظاهرې دي او هلته هم ځینې خلک ترې تم شوي دي. په داسې شرایطو کې پاکستان ولې باید دا کار وکړي؟
مطمئنا ساده جواب د پیسو لپاره، د جنرالانو د جګونو ډکولو لپاره. او زه اجازه راکړه یو څو نقطو نور ته اشاره وکړم. او هغه دا چې یو ایدیال دی چې څه ښه دي او څه خراب او یو هغه حالت دی چې څه ممکن دی او څه ممکن نه. کچیرته پاکستان په دې باندې پیږي چې په پردی ملک آباد شوی دی، کچیرته پاکستان په دې باندې پیږي چې باثبات افغانستان د پاکستان د لپاره مناسب نه دی، بازار دا نه دی، په اصطلاح نه دی، که په دې باندې پیږي چې په افغانستان کې ملي په خو ولر حاکمیت جوړ شي، د پاکستان ډېر تجارتونه به ودرېږي، نو دا اوس روزاري کول چې پاکستان دې دا نه کوي هغه نه کوي، دا په اوس روزاري نه کوي. دوم دا چې طالبان په څه شي باندې څلور کاله باور درلود او یا لري، د تعلیم په مورد کې څه باور لري او څه مفتی درلوده، د مشروعیت په مورد کې بنیادی خبره دا ده چې په هغه شي چې طالب مفتی باور لري او په څلور کالو کې عملي کړی ده، شپږ کم سم په پوری مکتب تړلی ده یا په دې باندې باور لري، دا د په دې مبارکي د طالب نه غوښتل چې ته د مفتی خلاف وکړې ګناګارې. زما سپارش دا ده چې په هغه څه چې تاسو باور لرئ په تاسو دې مبارک، خو تاسو څوک اسئ چې زما په دې عملي کوي؟ دا هغه بنیادی سوال ده چې طالب جواب نه لري. دا چې لویه جرګه او یا یو سلسله نور مسائل او د هغه په نتیجه کې فرمایشي شان مې تر شي، دا زمنګ د مشکل حل نه ده. دلته په نړیواله کچه او د افغانانو په سطح د رهبر جوړولو په بنیاد باندې متمرکز دي. دلته یو د افراد د مقاومت تر نامه لاندې وایي چې موږ د همغه احساس سره چې د تاریخي لحاظ د افغانستان دښمن د رابطه لرو یو سلسله شیونه متبادله کړي. دلته سپین سترګي تر دې حده پورې رسېدلې ده چې د باګرام اده که غواړی نو راشي زمنګ نه وواړي چې دا زمنګ د قومي ساحه ده. دلته داسې مسائل روان دي چې ډېر ځلې سړی حیرانیږي چې دا خلک له صرف الفبا د سیاست خبر دي او کنه دي. زه په دې باندې تاکید کول غواړم چې د داعش فکر هغه وخت له منځه تللی شي چې موږ د بې عدالتو یو سلسله لاملونه د منځه یوسو. خبر ستاسو اصلي سوال چې د پاکستان څه ګټه ده، د بې ثبات افغانستان لپاره د پاکستان ګټه ده، د پښتنو د حرکتونو د ماتولو لپاره د یو سلسله افراطي حرکتونو راوستل او د هغه په نتیجه کې دا پښتانه دا بلوچستان په باندې ټکول، دا د پاکستان غوښتنه ده او د تنظیمي هغه افراطي طالبان د پاکستان چې ګویا طالبانو ته دا روحیه ورکړ شو چې راځي د منګ سره کې نه وای، او د هغه په نتیجه کې پاکستان سند راټولو چې دغه د خطاس سره ناس دي نو تاسو د افراطینو سره هستی، د هغه سیاسي سادهګیګانې دي چې په افغانستان کې وشو او موږ په هغه وخت ورته متوجه کول شو ته متوجه نشو. دی کې د دې دا غټه ده چې دې په دغه لوبو کې دغه 200,000 عسكر چې لري د نړۍ د تهدید لپاره وایي کدا مو نه کړ، دا به د نړۍ تهدید لپاره د افراطیت د تهدید لپاره او دا به داغه په نتیجه کې به تاسو مشکلات زیات دي. راشي مونږ ته ډالر راکې، دا ایم ایف نه ورته پیسې ورته ورکې، د بل ځای نه ورته پیسې ورکې، تر څو دی خپل جبونه ډکې، دی د وطن سره، دی د خاور سره، دی د پاکستان سره، دی د اسلام سره، له سره کوم علاقه مندي نه لري. په دې باندې علاقه مندي چې هغه شل پیسې د پر قرارداد کې څنګه واخلي او پیسې څنګه تل په دې لوبو کې، په دې لوبو کې هغه د عربي هوادونو په اصطلاح مجاهدین چې د هغه په نتیجه کې مثلا د سعودي نه یا د باز نور ځایونو نه په افغانستان کې مصروف کړی شو، د هغه په نتیجه کې د هغه حکومتونو د پاره یو سلسله آرامي تر منترا د خپل په خپل ذات کې هغه لوبي دي چې سره کله کله ورته ایران شي چې دا څه کثافت ده په دې لوبو کې. په دې خاطر باندې د پاکستان د جنرالانو د جبونو د ډکولو د پاره دا دی جنایات او ادامه او دا مختلف لوبي په مختلفو مرحلو کې مختلف رنگ ورته ورکول چې لسره په بازوي په اسلام منګر عقل نه رسیږي
واقعا
دل تروان دي او دغه په نتیجه کې د افغانستان بې ګناه خلک قرباني کیږي
مانه د سیدی صاحب د دې خطر چې د بحث روسیو شیبوت رسیدلی او د بحث راغون کو مختار صاحب استاس په باور که څه هم په دې بحث کې ځینې اشاره ورته وشوي بیا هم دا داعش آیا لوی تهدید دی افغانستان لپاره او کنه دومره لوی هم نه ده چې لکه څومره چې باسونه پیروان وي ځکه چې زه تر دې پورې دا خبره کوم وبخشه مثلا هغه د سیګار پر راپور کې اشاره چې ورته شوی وای دی 2000 او 3000 ترمنس افراد په افغانستان کې لري مهرباني
زه په د سیګار په خبرو مې ذات باور زکه نه کیږي چې سیګار ځانته هم استراتیژیک اهداف لري خو زموږ نظر دا دی چې داعش د سیمه لپاره یو تهدید دی خو د داعش مرکز افغانستان نه دی او د داعش فکر افغانی فکر نه دی او داعش د افغانستان د جغرافي سره د افغانستان د فرهنګ سره د افغانستان د کلتور سره د افغانستان د ایمان او عقیده او دین او تاریخ سره هیڅ تړاو نه لري
مختار صاحب مختار صاحب بله او بخښه تاسو خبره قطع کوم کچرته داعش د سیمه لپاره تهدید وي نو بیا فکر نه کوي چې ځپل هم ممکن دي ځکه چې د سیمه ټول هیوادونه باید لاسورته یو کی
او کسیمه افغانستان من هیڅ یو خپلواک ملک ومني د طالبانو سره د تعامل او تفاهم لار غوړکې سیمه د افغانستان سره خصوصا گاونډیان د افغانستان سره دوه مخه سیاست او پالیسی پریږدي د افغانستان د منافع او د قدرنو سترګو ګوري مونږ هم د سیمه منافع او د قدرنو سترګو ګوري ته مطمئن یم چې د داعش ځپل به ډیر آسان وي اما فکر نه کوم چې سیمه خصوصا زمونږ غونډیان دا وغواړي چې باید داعش وځپل شي دوی د تل لپاره چې په نړیوال سټیجونو کې پیسې پیدا کړي د افراطیت په نوم پیسې واخلي یو خاطر نړۍ ته دا ووایي چې مونږ ګوره د افراطیت او د داعش په مقابل کې موږ قربانیان یو موږ باید په ملیونونو ډالر راکې چې موږ څه کوله داعش وټاکو او لبلې خوا نه دغه داعش نه په شکل د افزار د افغانستان په جغرافیه کې کار وکړي چې دا د افغانستان د ملت لپاره او د افغانستان د ملي ګټو په مخالفت
بیا مختار صاحب بیا په دغه شرایطو کې خدا خطر هم ډیر ورس پورس ممکن زیات شي چې همدغه داعش بیا برته دوی ته ستونزې پیدا کړي
قطعاً هم داسې دی قطعا هم داسې دی او هم داسې وو کچیرې نړۍ دته متوجه و نه اوسیږي مونږ یو ځل بیا نړۍ ته غږ کوو چې داعش سره او د داعش د ځپلو سره باید د هغو مؤثرو ملکونو سره کار وکړي چې هغه دوی د داعش په ځپلو کې ښه تجربې لري طالبان وشو توانېدلی چې تقریبا په ډیرو ځایونو کې داعش مهار کی او لمنځه ویسی او کوزینو زینو کی که داعش لمنځه ندی په د معنا لري چې داعش یو بیک اپ لري یو مرکز لري یو ځای لري هغه نه تمویلږي اجازه راکړئ د یو خبره مونږ په صراحت او جرأت دلته باید ویلې سي کوم د لویې جرګې خبرې کوو لویې جرګې د افغانستان په تاریخ کې یو اصل پات شو او د طالبانو د مشروعیت لپاره یو څېړی ایا یو ټیپ لپاره مفید واقع کیدل شي کمو غوړ په افغانستان کې اوسن انتخابات وړو دغه انتخابات په صورت کې تاسو وګورئ چې آیا افغانستان د اوسنۍ شرایط کې انتخابات لپاره آماده دي خو په هر حال افغانان باید یو ملي بین الافغانی ډایلاګ او گفتگو او تفاهم او تعامل ته ضرورت لري تر هغه وخت پرې چې افغانان په خپل یو بل ونه مني تر هغه وخت پرې چې افغانان مالک او صاحب او طرح دی او افغاني ستراتیژي و نو وسیږي د پردیو د ستراتیژیکو برخه وسیږي افغانستان به نور هم وران په دغه لحاظ غوښتنه مو دا دی چې مونږ باید قطعی پر داسې یو کار موضوع باندې کار وکړو چې د افغانستان اسلامي امارت ته قناعت ورکړو چې ستره لوی جرګه دی راوغواړي قانوني اساسي دی مستر راوړي د نړۍ سره د تعامل او د تفاهم ژبه خلاصه کړي او د نړۍ سره د تعامل او تفاهم ژبه دا دی چې افغانستان دی یو نافع الی ستراتیژیک متوازن سیاست په نتیجه کې د غرب او د روس په منځ کې باید چې چاپ کې واقع نسی یعنی د تقابل سیاست د افغانستان لپاره په دې حساس شرایطو کې مفید او موثر نه
ډیره مننه مختار صاحب. سیدی صاحب، څو ثانیې لرو د داعش تل منځوړلو له خاطر امید لري چې لسیم کې به دا پدیده ورک شي؟ سیدی صاحب، بله بس سیدی صاحب نصر اورو وخت هم نور اجازه نه راکوي. لتا سو مننه کوم له مختار صاحب څخه مننه دویمه. تر بل خبرونه مزاحمت شي بر پخته سپارم.